I'm Tandy Tangy.
Juan Pashibuki.
جوړون کای ومان نیازی
کمال است و رامال.
آیا مقصد در
مسیر
روی نیستی؟
عزت منو اوریدونکو سلامونه می و منی. لنډۍ د پښتو شفاهي ادب داسې یو ژانر دی چې له موسیقي سره تر هر بل شعر ډېره ویله سوې ده. د نن په خپرونه کې به له موسیقي سره د لنډیو پر ځینو مشهورو شکلونو د سندرغاړو مرکې اورئ. دا مطلب به زه ومان او لینا شریفي درته وړاندې کړو.
دسترگو تور لالای متللای دسترگو تور لالای متللای د سوداګر لرنجو مال وړلې دینا کدرغلم زما یاری پړنګ مشمیره مینا
عزت منو اوریدونکو لنډیو ته ټپی مصری ټیکۍ بدلی او سندری هم وای. دوه نامتوازنه مصری لري چې ایجاز تغزل او انزور یې په لوستونکي او اوریدونکي جادویي اثر شیندي او زړه یې راکاږي. په پښتو شعر او شاعرۍ کې تر بلې هرې بېلګې لنډۍ طبیعي ښکلا ډېره بربنډه برېښولې او ځلولې ده. د لنډیو له شاعر سره د دښتې ځوځان ترخی بوټی پوټلنه او شګلنه لار د کلی له جلګې او چمبر سره ولاړ چنار د کلا درز درز د پښتو دیوال ژوند پیدا کوي خبرې کړي او سندرې بولي. په پیل کې د لنډۍ د جوړښت او ځینو ځانګړنو په اړه د افغانستان د علومو اکاډمي د غړي څېړنوال حضرت محمد ویاړ خبرې اورو.
لنډۍ خو داسې یو صنف دی په ادبیاتو کې زه چې ټول پښتانه باید په دې باندې وویاړي. د دغه جوړښت چې دا اوله مصره یې نه هجاوي لري یا نه سلاوه لري او دویمه یې دیارلس ده. معمولا دا اخره مصره کې یا په ما یا په ونه یا په ینه دغه پای ته رسیږي او دا د لنډیو مهم خصوصیت دی.
افغانستان کې په کتابي بڼه له دیارلس سوه څلور دیرشم کال څخه وروسته ځینې لنډۍ خپرې شوې دي. یو ځل په دیارلس سوه یو شپېتم کال کې د علومو اکاډمي یولس زره یو سلو اته پنځوس لنډۍ چاپ کړې چې کابو له یوویشتو نورو قلمي نسخو یې هم استفاده کړې وه. یاد دې وي چې د لنډیو تر وروستۍ ټولګې مخکې په کوټه کې ښاغلي محمد کاکړ په دریو ټوکو کې ټپې چپ کړې وې. همداراز د سیلاب او بهار ګلشن په نومونو ټولګې هم خپرې شوې وې. خو پر دغو کتابونو سربیره که څو برابره نور کار هم وشي بیا به هم دا برخه نیمګړې او خواره وي. د شفاهي ادب په اړه فولکلور پوهان دا ویره څرګندوي چې که یې خوندي کولو ته ملا ټیټه نه شي د ورکېدلو او هېرېدلو امکان یې شته. د لنډیو په برخه کې په ورستو کلونو کې تر لیکوالو سندرغړو ډیر کار کړی دی. بالا لندې د موسیقي په پردو کې شرنګولي او یو برخه خوندې کړې ده. چې خبره د موسیقي شوا دلی به د افغانستان له مشهور سندرغاړي او کمپوزیتور استاد ګلزمان سره د ومان مرکه وورو او لساس سره به د لنډیو له پخوانیو طرزونو ځانونه خبر کړو.
استاد ګلزمان، تاسو خو یو عمر د ساز له دنیا سره تیر کړی، نو که دا راته ووایاستی چې ټپې به پخوا د ساز له آلو سره په کومو طرزونو کې ویل کېدې؟
ټپې دا نوم د ټپې چې کوم ده کنه، دا نوم د یو تال نوم ده چې په دوکړې کې هغې په زر کې هغې دا یو لنډۍ په څو طرزو کې ویل کېږي چې مونږ به مخکې په ټپې تال کې ویله مونږ داسې ویلې دا لنډۍ بل رقم نه وي. مویه قربان زما جانانا جانانا بلتانا پما ودانا او دنیا ورانا کورانا دمنا
مخدی دزلپو داختا دکرا توری اوڑی زی اوڑی زی پس پوگمائی نو سپوگمائی پن نکلی
دغه تاوی ټاپه پتال کې ویلې لنډۍ دا په خواده رواج
په دغه طرز کې ډېرې لنډۍ چا ویلې دي.
پاچې ما مونږ وړو د مونږ د کوز پښتونخوا هنرمندانو چې صبحت خان نومېدو، انزرای نومېدو، سبزلی خان نومېدو او داسې نوره بعضې هنرمندانو دغو به دغه لنډۍ په ټاپې تال کې ویلې. مونږ د لوی ننګرهار هنرمندانو اکثره چې هغه نه مثال به درته وښیم چې هغه سپین بادام او تور بادام او منور او سید عالم دی خدای دې وبخښي دا ټول مړه دي. دغو اوس هم رواج دي مونږ په هماغه تال کې چې کوم پخوا نیتالو کې ټپه به مو ویله به مو پسې مونږ یو چربېته یا بغتۍ یا لوبه دا به مو پسې ویله به مېغنه بعد مجلس شروع کېږي.
د افغان سندرغاړو په وینا او یا اتیا کاله مخکې لساس سره داستان ډیر ویل کېده او لنډۍ به معمولا سندرغاړو د مجلس په پایل او د داستان په پای کې وراچولې. طرزونه یې هم په شمار وو، خو وروسته چې د لوبې بغتۍ چاربیتې او سروکو بازار ګرم شو د ټپو طرزونه هم نوي شول. سندرغړو هم داستانونه کم کړل او دې برخې ته پام واوښت، خو اوسنی سندرغاړي بیا له سروکو پرته هم ټپې بولي. ومان په همدې اړه افغان سندرغاړی فضل رحمان وحدت پوښتلی غوږ به سود دې مرکې ته.
ښاغلی فضل الرحمن وادت، په پیل کې به یو څه د مشرقي لور ته له سا سره د ټپو د ځینو طرزونو په اړه معلومات راکړئ، بیا به نورې خبرې وروسته کوو.
نو ټپې زمونږ په منطقو کې ټپې به دوه قسمه ویل کېدلې. هر مجلس به په ټپو باندې شروع کېده، دا د کونړ په منطقو کې دا رواج دی. پس د هغه نه به مجلس ګرمېدو او بالاخره به د شپې تر اخر حصو پورې دا مجلس به اوږد روان و. بل هغه ټپې چې په داستانونو کې ویل کېده، یو داستان به سندرغاړي ویلې په دې خاطر چې د داستان په منځ کې و دمه وشي، نو بیا به 15 شپږ و اته یا لس ټپې په منځ کې ویلې، بیا به هغه خپل داستان ته ادامه ورکوله. بل ټپې په مصرایي سندرو کې مونږ ورته په خپل محلونو کې سرو کې وایو، نو هر سرو کې د ټپو په تداوم باندې سرخي په دې درې سیستم باندې په خوا دا رواج وو. او په اوسنی وخت کې نو هنرمندانو 15 قسمه ټپې مروجي کړې دي او نن سبا په محفلونو کې هغه ټپې ویل کېږي.
وعدت صاحب، د هغو طرزونو شکلونه چې اوس ډېر رایج دي، یوه لنډه زمزمه به راته وکړي.
ځان زړو جامو کې جوړ ک لکه په زوړ کلی کې باغ د ګلو وینا، دلته بیا ساز غږیږي.
خدای
پوسنو کې څوک ډیر مطرح دي؟
نو پوسنو کې زه فکر کوم چې بریالی سمدی د ټپو لپاره ښه کار کړی دی، نازی اقبال ښه کار کړی دی، موسر فراز دی، یاد نور الکان دی، نو دوی ټول د ټپو لپاره کار کړی دی. او زه فکر کوم چې نن سبا ټپې ښه په ټاپ طاقت کې روان دي. اوس نن سبا زمنګ د پښتو ټپې حتی زمنګ پشهي سندرغاړي داسې کوشش کړی دی چې د ټپې په خپل پشهي ژبه باندې ووي، تا د اردو په ژبه کې هم ټپه ویل شوې ده. اساس زمنګ د پښتو ټپه ده.
پی ډیری له رباب او منګی، سیتار او منګی، ډول، شپېلې، چمبه او بشپړ ساز سره ویل شوې دي. خو په دا وروستو کلونو کې د کندهار لور ته سانی عبیدالله جان ټپی له چمبه او جاپانی ساز سره هم ویلي. د کندهار ځوان سندرغاړی منګل افغان به د کندهار د سندرغاړو حال راکړي چې په خو به ټپی څنګه ویلي او سی څنګه وایي.
افغان صاحب نرمونی هم تیار درته یکی ده د ترزونو مشهور بیلګیا نمونی به مراته واغکای.
بله، په دې کې مختلف استادانو سندره ویلې دي، په دې کې شامد هم ویلې دي، په دې کې عبدالرؤف قنداری هم ویلې دي، عبید الله جان هم ویلې دي، په سروک کې هم ویلې دي. نو د عبدالرؤف قنداری یو طرز یغه بزر ته ونیسم، یو دوه درې ټپې به تاسو ته زمزمه کوم.
ډیر خوږ طرز و دی، ما خوښ اوس د ځوانانو چې دا اوس کوم باب دی او غږی
پستر صاحب درته وبېژبوم.